Radio.
شنبه دوری یوشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد چبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. پاکستان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو ته اندیشمن دی.
د پاکستان د خارجه وزارت بیان وویل چې پاکستان د یو مسؤلانه خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې پاکستان ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر وروستی سفر چیرل شوی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خبر لرو د کندهار ارغنداب ولسوالي له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولې. دې جګړې څه شاته پېښې
د دوو سو په شاوخوا کې چې کان په منځ کې دوه غټ پلونه دوه مشتونه ویجاړ شوي دي، شپږ مکتبه تخرب شوي دي.
د شوان رنگونه پروګرام هم لرو.
دغه ماش لا تکفایت نه کوي، واده مې درې کاله کیږي چې پاتې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه د کندهار ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوزول شوی لوی پل بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د ارغنداب ولسوالي کې د ماينونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي ورسته لشپږ میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 پولیسو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشفه وسلوال مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره وه. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دوراني له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک وو او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه یووړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ شي.
د ننګرهار چارواکي دا طالبانو کاربولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا ګامې د خلکو له پرلپسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبره د 14 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه د بده کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او پراتلون کې نږدې وختو کې به نورو غټ ولایتو ته هم وغځيږي. د بده اقتصادي لاړخ تر 500 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو برښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي شي چې وخت نا وخت خلک د پارچوي پاړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بيشي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجيب رحمان دي چې درې سره د سن رايز حیدرآباد په لوبډله کې لوب کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک د غلیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هندستان د کرکټ غوړه لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نیټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. دغه وزارت وایاندې جالینا پورتر د جمعې په ماښام وویل واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. البته مطلب روانه اونۍ ده. دی وویل اوس مهال د دواړو هیوادونو پلاوی د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدل دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وای د امریکا متحده ایالاتونو تور سمندرګی ته دوه جنگی بیړی استوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ماشام د جرمنی ډی پی ایجنټس ته وویل دا بیړی د باسفورس بندر لالاري تور سمندرګی ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیر دوشنبه په ورځ د سیمه ته د بیړی د استولو په تړاو له خبرو ډډه وکړه، خو ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې د سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسیې د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. او روسي خبر دا چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 نیوی تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورل دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسې کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشې توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا ساجی راډو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. دا خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. تر ونی مو بجو په دې خبری مجله کې تاسو ته بیلابیل مطالب وړاندې کړو. لومړی مطلب راخلم، پاکستانی چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په بیړه او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووزي. دا کار به ویجاړونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکړه، خدای روښانه نکړه چې دا ویجاړونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه د دوی له پخواني دریځ سره هم توپیر لري، ځکه پخوای ویلی وو چې امریکایي ځواکونه باید د دوهی د تړون لمخې په خپل وخت ووزي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پراپور کې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنۍ پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړونکو یا ګډوډونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناستې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودري ویلي دي چې سملاسي او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو موقع په لاس ورکړي چې هغه د دپټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویل چې پاکستان د یو مسؤلانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستانی چارواکو نوې دریز د دوی له پخوانی هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو شلو ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوه په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا له خوا د غژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه زه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړي د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. دا زربلجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتن کوي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر او په منځني سپد 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیول شي. د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پروند جمعې پورس د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاک شوه، خو لار یو کوڅې له هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیم یو شمېر اوسیدونکو وایي د جمعې پورس له هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ژخونه اوریدلې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ارغنداب ولسوالي ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وای دغه ولسوالي له شاو خوښ پر میاشت ورسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوي. د ولسوال په وینا د مهال افغان امنیت ځواکونو په سیمه کې د ماينونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیت ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالي مرکز د غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه ورسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاستیک
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالی په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفیه ځایونه او د 20% ملکی خلکو کورونه تخریب سیبي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفیه ځایونه کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د جګړې ترڅنګ هغه عمل منفیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته د دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتب تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې کلی کې دیش کوره پات یا وی ټوله تخریب دي سر سوي دي نړیدلې.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ د چي دانارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمېر اوسیدونکو وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدلې.
حالات خو نو دا اضطراری حالات وروره د جنگ او دغه حالات خامخان یاره خدا شار دلته پر دغه ځای تابین کلا شار جنگ او دلته ګوره یو شی وره خسي او دغه وسم لاړلی او څوک نور پریږي چې ورڅ معلومات پروندا سپلا لارې لاس ول د شر نو بجو پر خلک دا شورا وشتل هغه بیرته تیاری راځي د بمبار او انو بیرته لا سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب شوی کورونه خراب شوی دي اسرائیل نه نړیدلې دي دا وسم جنگ چالانه بیا دي نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونه ګر خراب شوی دي نه چا چا پښتنه کړي چې څنګه سپېته څنګه نسولې یا وژه یا تژه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجی محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیس متم رستي ورسوي. د حاجی محمد په وینا ډېری خلک چې په یو جوړه جامو کې لخپل کورونه وتلی و کورونا باغونه او یالي تخریب سوي دي.
در غنده او خلګ ډیر خرس ول ډیر در بدرس ول په 50 کال چې د سپندرو د خلیت خمر راوړي دي پر غنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه در څنګه چې در غنده خلګ ټوک ټوکس ول استریس ول باغونه د وچېدو په حالت کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه کړي در غنده خلګو ته. خلګ ټوک ټوک دي، خلګ در بدر دي، سراین نه لري، په یو جوړه کالو کې راوتل دي. 15 کال د 12 کال لا سره ورنی مو د خاور سره خاور سولې کورونه مو نه لري. د باغونه د وچېدو په حالت کې دي ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه در غنده ولسوالي د نیول کېدو په اړه د ځای چارواکو د څرګندونو په اړه تفسیر نه کړي. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. غزنی ښار کې هم په منځني سپه دولس شپږنیو ازادي رادیو او اف ام 0.5 اوریدل شي. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دینی عالمان د دولت دا کار ستای.
دا دی ولس او د حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا یو مثبت ګام ده.
د غزنی د جامع جماعتونو د جوړولو په اړه د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل راپور لرو. او لکه څنګه چې مو واوریدل دا جماعتونه حکومت نیت لري چې د غزنی په ټولو اتلسو ولسوالیو کې جوړ کړي، خو ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. وبچې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو. هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د تیر اونۍ د سفر هدف سو القاعده په افغانستان کې څه تسترګي په لار ده. دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو چیرې دي د خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مايكل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خبر کړی چې سرلیک دی روسیا په جنوبی اسیا کې خپل زور خي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د ماسکاو هڅې خي. لاوروف تیرونه لومړی نوی ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی. خبرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په 13 میلادي میاشت کې و. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و، خو د هند استازي هلته نه و. مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قبولوف ملګری و. لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه. د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی. لانګ وار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خبرونه له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانګ وار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي کټولې نړۍ ته نظر وکړي نو به ویني چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځ افریقا نیولې تر جنوبي اسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکنه لري، خو د مرخېړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او دیموکراسۍ د بنسټ کارپو بل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغه فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانګوار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني، نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو چیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شاهزاده فیلیپ پر مړینه خوشینی څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور اوریدل شي. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړي بودیجه جوړ شي. دینی عالمان د دولت د کار ستایي وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمی شي. لغزنی په ډیاړه راپور لرو.
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمزاده زادوی رادیو ته وویل 13 ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی وو ترڅو دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمينه برابر کړي. نو موړی وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمایزه چارواکو سره د جمهور ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې لروانو پروژو په ځانګړي ډول په شار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبري وکړي. دا شاغلی جمعه زاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه باسو خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دې وغوښتل چې باید په خپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوری ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کارونو ستاینه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو ترڅنګ دینی مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا شی او مثبت ګام ده. خدای دی وکړي ولسمشر چې څو چنده دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جایات او برجسته او وطن دوسته دینپاله حقپاله علما هم جوړ کړه. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، دغه د فار هغه څوک چې د منبر وارث لکه علماي دین د هغه جوړېدل تر مساجد ډیر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمېر جماعتونو کارونه شروع شوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازې نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډېدلې دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په ناامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي تر څو په پاتې ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي، دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ شوي او یا بیرته رغول شوي دي. خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل شوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر درو بجو پا افغانستان که د فقر مسئله چیرو. پا افغانستان که جګړو او کرونا د خلکو اقتصادی وضعیت خراب کرده او ملګرو ملتو تازه دی وضعیت تا ژوره اندیشنه سرګنده کرده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شاهزاده فیلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغه مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شاهزاده فیلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین درسره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شاهزاده فلیپ د مړینې په ویر نماز وړندې. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګیډۍ ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخخې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شاهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. که څه هم تر اوسه د شاهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کېږي. شهزاده فلپ 99 کال عمر درلود او څه باندې 42 د ملکه الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغې مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی و. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، ده د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه و. فلپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګید او د بریتانیا تابعیت واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلپ څلور اولادونه، اته لمسیان او 9 کړوسیان پاتې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صبح 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او وړاندې. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه پروګرام درو، خو اوس لنډ خبرونه. د کندهار د ارغنده پولیسوالي کې د ماينونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د پولیسوالي وروسته لشپږ میاشتو جګړو پرون له طالبانو ونیول شو او تصفیه شو. د ننګرهار په سره رود پولیسوالي کې غلوی پل بیرته وسر شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولای وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو پولیسوالیو لار پرې سپاره ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه ل دوه میاشتنی سیستم نه یو میاشتنی ته واړول. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي رډو ته ویل چې دا ګامي د خلکو لپاره لپسې غوښتنو ورسته اخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بیشي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سمرایز حیدرآباد په لوبډلې کې لوبه کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خبري پیلوي. دغه وزارت ویاندي جالینا پورتر د جمعې په ماښام وویل واشنگتن تملري دا ډله راتلونکي اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 1500 تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانيان شغورلې. زموږ پرونی په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د لشه او همدارس په انټرنیټ کې زموږ پرونی په azadiradio.com کې نیولې شي. د دې خبری مجلې ورسې او تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
مهربانی زنه پیژنه.
سلام علیکم، نوم محمد منصور ده، د تعلیم تربیه ریاست سرحدات وزارت کارمندیم. اجیلیم په دغه دفتر کې کار کوم.
زده کړې دې کړې دي؟
مکتب می ته اتم سر پورې می ویل بیا می مکتب د اقتصادي لواجه می خوشک راغلم کار ته. د کاروبار په خاطر مکتب می خوشک.
وعده دې کړې؟
وعده می درې کال کېږي چې کوژده می کړې. وعده دغه ماش راته کفایت نه کوي. وعده می درې کال کېږي چې پاتې ده.
په کورنۍ کې نور څوک هم کار کوي؟
بابا جان می د را سره کار کوي. امدل تاشپاز ده په دغه ریاست کې. زیم او ورونه می د ورور مونه واده کړه. مونږ د جلا ده خپل کورنۍ خپل ځان چلی.
د ځانه واړه ورونه څوک لري؟
یو واړه ورور می ده، هغه لږ عصبي مشکل لري، هغه په کور کې ده. یو وړکی خور می ده، مور می مړ شوی، مور نه لرم. په کور کې هم هغه خور ده چې ټول کارونه د کور هغه خور می کوي.
یعنی خور د مکتب ته نه ځي؟
نه نه، خور کې می مکتب نه دی. شپږ خورګان می ور، یو مکتب ته نه ده تللی.
ولی نه پرې دی خوندې چې مکتب ته لاړ شي.
داسې موږ خواته داسې د قومي یا بل داسې جنجالونه ده چې موږ خپل لورګان د پلار د موږ پلارانه دغه مکتب ته نه پرېږدي.
یعنې که هغوی مکتب ویلی او یو وظیفه اخیستې وه او تا سره مرسته کړې وه بیا بښنه وه؟
نو ډېر دغه خو لاسنیوی نو چې د هر چا د کور د کورنۍ له هر غړي نه چې یو لاسنیوی وشي کور چلیږي. نو دا خو چې دا فکر د چا سره وي؟ نو
تاسې باید خپل خویندې مکتب ته لېږلې وي چې دغه فکر پیدا شوی. نو څنګه به دا فکر پیدا شي؟
نو موږ د پلارونو نه خطا سوی ده. دا کار خو اشتباه ده. نو پراتلون کې مونږ به یو تصمیم راوخلو په دغه اړه، یو څه تصمیم به جوړ کړو چې دغه مشکلات له کورنۍ څخه له منځه یوسو.
یعنی که ستا لورګانې شي بیا مکتب ته پرېږدي؟
انشاءالله انشاءالله، که د خدای تعالی رضا و دا کار بیا راتلونکي انشاءالله دا کار کېږي انشاءالله. نو
ډېره مننه.
خیر.